أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه غخوري او ای هغه وروره چې زړه دې غمو نیولی دی، سینه دې فکرو در تنګه کړې ده، ژوند دې چرتو در تریخ کړی دی، راتلونکي امیدونه دې تاریک درته معلومیږي، ژوند دې د پراخۍ سره سره در باندې تنګ دی، غم مه کوه، ځکه غم د پریشانیو علاج نه دی. مه نا امیده کیږه، ځکه نا امیدي ژوند تریخوي. دغه تاریک شپې به ژر سهار سي. مصیبت د الله جل جلاله له طرفه امتحان دی. دغه تا ته راغلی تکلیف امتحان دی، او په امتحان کې انسان کامیابه کیږي یا ناکامه کیږي، خو ته د کامیابۍ کوشش کوه. وروره او خورې، د مخه تر دې چې د دغه بحث په اصلي مقصد شروع وسي، دغه یوه کیسه په ډیر دقت او پوره غور سره واوره. د مازیګر په هغه وخت کې چې لمر خپلې طلایي او زرینې وړانګې د بیت الله الحرام څخه ټولولې، د ماښام نرم او یخ شمال د حرم په شاوخوا کې الوتی، په دغه وخت کې هغه ژوندیو او پاتې اصحاب کرامو او د تابعینو مشرانو د حرم فضا د خپل تحلیل او تکبیر په ویلو خوشبویه کول، او د حرم شریف کنجان یې په خپلو صالحو دعاو سره ډکول، تر څو چې خلق د کعبې شریفې پر شاوخوا په هیبت او وقار سره ټولی ټولی کښېنستل، او په خپلو منځو کې یې داسې خبرې سره کولې چې نه چټیات پکښې وه نه ګناه. څوک د تفسیر او حدیث په بیانولو مشغوله دي، څوک په علمي خبرو او فتواو کې غږیږ، څوک د سیرت او فتوحاتو حالات بیانوي. خو هلته رکن یمانی ته نږدې څلور په نسب لوړ داسې ځوانان سره ناست دي چې ځینې یې تابعین دي، او ځینې یې هغه کسان دي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عمر آخري کلونه یې نیولي او اصحاب کرام دي. د دوی مخان لکه څراغ ځلېدل، او دوی ټول لکه د حرم کوترې په پاک زړه او په نظفو لباسو کې وه. دغه څلور ځوانان څوک وه؟ هغه عبدالله ابن زبیر، او د ده ورور مصعب ابن زبیر، او د دوی بل ورور عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنهم اجمعین، او عبد الملک ابن مروان وه. دغو صالح ځوانانو په خپل منځ کې یو له بله سره نرمې او پستې خبرې کولې، تر څو چې په دوی کې یوه وویل: راسی، زموږ څخه دې هر یو د الله جل جلاله څخه د هغه شي غوښتنه وکړي چې د ده خوښ او د ده آرزو وي. نو له دوی څخه هر یوه د غیبو په آفاقو کې چرت او خیال ایله کړي، او د دوی فکرونه د دوی د غوښتنو په زرغونو باغچو کې ګرځېدل، تر څو چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وویل: زما غوښتنه دا ده چې د حجاز امیر سم او د خلافت مقام ته ورسېږم. د عبدالله ابن زبیر ورور مصعب ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما وویل: مګر زما غوښتنه بیا دا ده چې د عراقین یعنی بصره او کوفه داسې امیر سم چې په هغه کې هیڅوک نزاع او شراکت نه راسره لري. عبدالملک ابن مروان وویل کله چې تاسې په دغه کوچنیو عمارتو یا کوچنیو حکمرانیو قانع کیږئ، خو زه په دغو کوچنیو حکمرانیو نه قانع کیږم. زه غواړم چې د ټولې مځکې خاوند یا پاچا وګرځم او پس له معاویه ابن ابي سفیان دغه لوی خلافت ته ورسیږم. مګر عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه پټه خوله دی، هیڅ نه وایي. دغه نورو درو ملګرو یې ورته وکتل او ویل یا عروه ستا څه آرزو ده؟ عروه وویل الله جل جلاله دې ستاسې په آرزوګانو کې چې دنیاوي غوښتنې دي برکت در واچوي. مګر زما آرزو او غوښتنه دا ده چې داسې باعمله عالم سم چې خلق زما څخه د دوی د رب کتاب او د دوی د نبی سنت او د دوی د دین احکام زده کوي او په آخرت کې د الله جل جلاله رضا لاسته راوړم او د الله جل جلاله په جنت سره بختور او کامیاب سم. وختونه دي تیریږي تر څو چې د یزید ابن معاویه تر وفات وروسته د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه سره پر خلافت بیعت وسو او دی د حجاز، د مصر، د یمن، د خراسان او عراق حاکم وګرځېدی او بیا د کعبه شریف سره نږدې و هغه ځای ته چې ده دغه تمنا او غوښتنه کړې وه د حجاج الثقفي له طرفه په شهادت ورسېدی. همدارنګه مصعب ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د خپل ورور عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې د خپل ورور له طرفه د عراق والی او امیر مقرر سو او دی هم د خپل ولایت په وخت کې په شهادت ورسېدی او عبدالملک ابن مروان ته د خپل پلار تر مرګ وروسته خلافت ورپاته سو او بیا تر هغه وروسته چې عبدالله ابن زبیر او د ده ورور مصعب ابن زبیر د عبدالملک ابن مروان د لشکرو له طرفه په شهادت ورسېدل، نو د خپلې زمانې د لویو پاچاهانو څخه وګرځېدی. مګر عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ته څه پېښه سوه؟ راسئ چې قصه له سره راشروع کړو. عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په یوه داسې کورنۍ کې چې د مسلمانانو د معززو مشرفو او لوړو کورنیو څخه وه، هغه وخت دنیا ته راغلی چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت یو کال پاته و. د عروه رضی الله تعالی عنه پلار زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه و، هغه زبیر چې حواری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او اول هغه څوک دی چې په اسلام کې توره چلولې ده او د هغو لسو کسانو څخه دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم له طرفه د جنت زیری ورکول سوی دی، یا په بل عبارت د عشره مبشره څخه یو نفر همدغه زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه دی. د عروه رضی الله تعالی عنه مور اسماء بنت ابي بكر رضی الله تعالی عنهما ده، هغه اسماء چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لطرفه د ذات النطاقین لقب ورکول سوی دی. د عروه رضی الله تعالی عنه د مور لطرفه نیکه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خلیفه او ثانی اثنین د غار ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی، او د پلار لطرفه انایه هغه صفیه بنت عبد المطلب رضی الله تعالی عنها ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه ده. د عروه رضی الله تعالی عنه خاله ام المؤمنین حضرت عائشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها ده. کله چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وفات سوه، عروه رضی الله تعالی عنه په خپله شخه کړل او قبر ته یې ورکښته سو او د دې رضی الله تعالی عنها له هدیه په خپلو لاسو پر جوړ کړی. اوس نو ستا په خیال تر دغه نسب بل وړ نسب سته؟ تر دغه شرف چې عروه رضی الله تعالی عنه درلودی بل وړ شرف پیدا کېدلی سي؟ دا ټوله شرف او عزت یې یوازې د حسب او نسب شرف و. او دغه شرف او عزت یې بې له هغه شرف د ایمان او بې له هغه عزت د اسلام او بې له هغه مقامه د علم او بې له هغه درجې د عبادت دی چې ده درلودل د پاره د دې چې عروه رضی الله تعالی عنه و هغه تمنا او آرزو ته چې د الله جل جلاله څخه یې د کعبې شریفې سره غوښتې وه ورسېږي، نو یې د دنیاوي کاروباره له هر څه څخه ځان فارغه کړي او د علم طلبولو ته یې ملا وتړل. او هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه پاته وه، هغه یې د ځان دپاره غنیمت وبلل، د هغو کورو ته ورتلی، د هغو تر شا یې لمونځ کاوه او د هغو په مجلسو پسې به ګرځېدی تر څو چې د علی ابن ابي طالب، عبدالرحمن ابن عوف، زید ابن ثابت، ابو ایوب الانصاری، اسامه ابن زید، سعید ابن زید، ابو هريره، عبدالله ابن عباس او نعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهم اجمعين سخيه علم حاصل كري او ده هغو سخيه روايتونه كري دي. خود علم ډیره حصه ده خپل خاله ام المؤمنين حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها سخه حاصله کړې ده، تر داسې اندازې چې د مدینې منورې د هغو اوو مشهورو فقهاو یا عالمانو څخه وګرځېدی چې عامو مسلمانانو د خپلو دیني مسائلو په باره کې هغو ته رجوع کول او تر اوسه هم رجوع ورته کوي. او صالحه آمرانو د خپل ولس او وطنو د اصلاح دپاره د دوی په علم سره کومک غوښتی. د مثال پر ډول عمر ابن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه ده مخطر دي چه خليفة او امير المؤمنين وقرزي ده وليد ابن عبد الملك لطرابة ده مديني منوري والي مقررسو او هل تولاري نو خلق ده سلام او ستريمسي ده پار ورتراغل كلا چه عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ده ما بشي المنز آداكري نو یې د مدینې منورې د علماو څخه لس نفره ور وغوښتل چې د دغو علماو مشر عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه و. کله چې دغه علما د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله مجلس ته ورغله، عمر ابن عبدالعزیز ښه راغلی ورته ووایه او د دوی احترام یې وکړي. پس له هغه چې عمر ابن عبدالعزیز د الله جل جلاله حمد او ثنا وویل، بیا یې علماو ته وویل ما تاسې د داسې یوه کار دپاره راغوښتي یاست چې په هغه کار کې تاسې ته ثواب درکول کیږي او په هغه کار سره به تاسې په حق کې زما معاونان او کومکان یاست. زه نه غواړم چې بې له ستاسې مشورې د یوه کار فیصله وکړم، بلکې د هر کار په عملي کولو کې به ستاسې رایه او نظر اخلم. بل دا چې که تاسی ولیدل چې یو څوک پر بل چا تیری او تجاوز کوي یا په دې خبر سواست چې زما یو مامور ظلم کوي، په الله سره ستاسې څخه غوښتنه کوم چې ما به په دغسې موضوعاتو خبروي. بیا نو عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د خیر دعا ورته وکړه او د الله جل جلاله څخه یې د ده دپاره پر سمه او مستقیمه لار ثبات او استقامت وغوښتی. عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه یوازې دا نه چې عالم و، بلکې علم او عمل یې دواړه سره یو ځای کړي وه. په ډیرو ګرمو او تودو ورځو کې به یې روژې نیولې او د شپې په تاریکیو کې به یې تهجد یا د شپې لمنځونه کول. ژبه به یې تل د الله جل جلاله په ذکر او یاد لنده وه. د دغو ښو عملو تر څنګ د کلام الله قرآن مجید د تلاوت همیشنی ملګری هم و. هر ورځ به یې د ټول قرآن مجید څلورمه حصه په قرآن مجید کې په نظر تلاوتول او د شپې به یې هغه حصه د شپې په لمانځه کې په یاد او حفظ سره ویل او دغه کار یې د ځوانۍ د شروع څخه بیا د وفات تر ورځې نه دی پرې ایښی بې له یوه واره چې هغه هم د یوې سختې ناروغۍ او بې هوشۍ په سبب ځینې پاتې سوی دی چې بیان به یې په وروسته کې درته راسي. عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د خپل ځان او خپل زړه راحت او خوشحالي په لمانځه کې حاصلول او د مځکې پر مخ د ده جنت لمونځ و. لمونځ او د هغه ناسته او ولاړه د هغه رکوع او سجده یې په ډېر ښه او صحي شکل سره ادا کول. ډېر اوږد او آرام لمونځ یې کاوه. ویل کېږي چې عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه یو وخت یو سړی ولیدی چې په چابکی او تلوار سره یې لمونځ ادا کړی. کله چې هغه سړی د لمانځه څخه فارغه سو عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ور وغوښتی او ورته ویل یې ای وراره، آیا تا د خپل رب عز وجل څخه یو حاجت او ضرورت نه درلودی چې ځینې غوښتی دی وای؟ په والله زه خو په خپل مانځه کې هر څه حتی تر مالګې پورې د الله جل جلاله څخه غواړم. عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ډیر سخی جواد او د ورکړې خاوند و. د ده د سخا څخه یوه قصه دا ده چې د مدینې منورې د باغو څخه یې داسې یو لوی باغ د خپله پلاره په میراث ورپاته و چې خوږې اوبه او ګڼې درختې یا ونې وې. د خرما لوی لوی ونې پکښې ولاړې وې. ټول کال به یې پر دغه باغ لوی دیوال د دې دپاره راګرځولی و چې ونې یې د حیواناتو د آزاره او د ماشومانو د لوبو څخه وساتل سي. کله چې به یې میوې ښکاره سوې او داسې به پخې سوې چې د لیدونکي به اشتها او شوق ورته کېدی، نو به یې عامو او خاصو خلقو ته د باغ د ننوتلو اجازه ورکړه او د باغ له هر طرفه به یې څو څو ځایه دیوال د دې دپاره ونړاوه چې خلق په آسانی سره باغ ته ننوتلی سي. نو به خلق له هر طرفه باغ ته ورننوتل. هلته به یې د خپلې خوښې میوې خوړلې او د ضرورت پر اندازه به یې ورسره اخیستلې او له هر طرفه چې به یې زړه و پر هغه خوا به وتل. د عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ژوند د علم، دعوت او عبادت ژوند و، مګر الله سبحانه و تعالی خامخا خپل بندگان په ښکاره امتحان سره د دې دپاره امتحانوي چې صبر کوونکی او بې صبره هر چاته معلوم کړل سي. نو الله جل جلاله عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په یوه سخت امتحان سره امتحان کړی. د ولید ابن عبد الملک ابن مروان د خلافت په وخت کې چې دغه ولید د بنی امیه د خلفاو څخه شپږم خلیفه دی او د ده په عصر او زمانه کې اسلامي دولت د خپل مجد او عزت اوج او لوړ مقام ته رسېدلی و. الله جل جلاله دا خوښه کړه چې عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په داسې امتحان سره امتحان کړي چې د هغه امتحان په مقابل کې بې له هغو کسانو چې زړونه یې په ایمان سره آباد او په یقین سره ډک وي بل څوک نسي درېدلی. هغه امتحان داسې و. ولید ابن عبد الملک چې د مسلمانانو خلیفه او امیر المؤمنین و، عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه یې د میلمستیا پر قسم د خپل ملاقات لپاره دمشق ته ور وغوښتی. عروه رضی الله تعالی عنه هم دغه دعوت قبول کړی او هغه خپل مشر زوی په دغه سفر کې د ځان ملګری کړی. کله چې د خلیفه دربار ته ورسېدل خلیفه یې هم تود هرکلی او شاندار شراغلی وکړی. تر اخره حده یې د ده عزت او اکرام وکړی. خو الله جل جلاله دا مقدره کړه چې هغه بادونه راوال وزوي چې د کشتو یې نه وي خوښ. هغه دا چې د عروه رضی الله تعالی عنه امتحان د دغه میلمستیا په وخت کې چې د ولید ابن عبدالملک په دار الخلافه کې و شروع سو. امتحان پس له امتحانه داسې امتحانونه چې پر بشری نفس ډیر شدید وي. خو تر دغه امتحانو عجب د ابن زبیر تصرف او قناعت و. ای هغو کسانو چې په یوه امتحان سره امتحانیږي، ای هغو کسانو چې یو مصیبت درته پیښیږي یا درته پیښ دی، کمو عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه لیدلی وای چې د دغه خپلو مصیبتو سره یې څنګه معامله کول، هلته به مو صبر زده کړی وای چې صبر څه شي او څنګه کیږي. د عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هغه مشر زوی چې د ده سره په دغه سفر کې ملګری و، د پاچا د اسانو طویلې ته د دې دپاره ورغلی چې د پاچا هغه اصل اسان وویني. خو هلته یوه آس د شا په دواړو پښو په داسې سخته لغته ووهه چې د هغې لغتې سره د عروه رضی الله تعالی عنه د زوی ژوند پای ته ورسېدی. د عروه رضی الله تعالی عنه مشر زوی مړ سو او پلار یې د انا لله و انا الیه راجعون کلمه وویل او د خپل زوی پر مرګ صبر وکی. د غمجن پلار لاسونه د خپل زوی د قبر د خاورو او ګرځو څخه لا نه و پاک سوي چې د ده پښه په داسې ناروغي ناروغه سوه چې په پخواني عربي کې اکله ورته ویل کیږي او اوس غرغرینه ورته وایي. دا داسې ناروغي ده چې په یوه اندام کې پیدا سي هغه اندام د هډوکو سره ټول تویږي او نور بدن ته سرایت پسې کوي. نو د عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د پښې پونډي وپړسېدل او پاړسوب یې په ډېره چابوکي سره نور هم مخ پر زیاتېدو و. خلیفه د خپل میلمه د علاج لپاره له هر ځایه طبیبان راوغوښتل او هغه یې امر کړل چې په هره طریقه او وسیله سره زما د میلمه علاج کیږي باید علاج یې وکړي. مګر ټولو طبیبانو په اتفاق سره وویل چې د عروه رضی الله تعالی عنه د جوړېدلو دپاره بېله دې چې د ده پښه د مخه تر دې پرېکړل سي چې پاړسوب یې نور بدن ته ځي او د ده د مرګ سبب ګرځي بله چاره نسته. دا داسې ناروغي ده چې نن ورځ هم بېله دې چې د ناروغ پښه ور پرې کړي بل علاج نه لري. نو د هغه وخت په باره کې څه فکر کوي؟ د طبیبانو دغه فیصله و عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ته وویل سوه او ده بیا هم د انا لله و انا الیه راجعون کلمه وویل او ویل پرې کړي. نو د طبیبانو د دغې فیصلې په اساس د عروه رضی الله تعالی عنه د پښې د پرې کېدلو دپاره جراح د هغو چړو سره چې غوښې په پرې کوي او د هغو ارو سره چې هډوکې په اره کوي راغلی او عروه رضی الله تعالی عنه ته یې وویل زما په فکر تا ته باید څه داسې مسکر شراب غوندې نشه کوونکی شی درکړو چې دغه د پښې د پرې کولو په درد پوه نسی. عروه رضی الله تعالی عنه وویل هیهات، دا ډیر لري کار دی. زه د هغه صحت او عافیت لپاره چې زه یې امید لرم په حرام شي سره کومک نه غواړم. جراح وویل نو به څه مخدر لکه چرس او تریاق درکړو. عروه رضی الله تعالی عنه وویل زما دا نه ده خوښه چې زما د اندامو څخه دې یو اندام پریسي او زه دې د هغه په درد نسم پو، بلکې د دغه درد په حسولو سره زه د الله جل جلاله رضا غواړم، یا د دغه درد په بدل کې زه د الله جل جلاله اجر او ثواب غواړم. څرنګه چې عروه رضی الله تعالی عنه د شرابو د چشولو او د مخدر د خوړلو څخه منع وکړل نو جراح ووتی او د هاخوا یې څو نفره قوي ځوانان ورسره راوستل. کله چې ځوانان د عروه رضی الله تعالی عنه طرف ته ورنږدې سوه عروه رضی الله تعالی عنه وویل دا څوک دي او څه کوي؟ ورته وویل سوه دا د دې دپاره راوستل سوي دي چې تا ونیسي، شایي چې د پرې کولو په وخت کې د درد له شدت او سختیو پښه کش کړي او دغه کار تا ته ضرر لري، شایي چې پر غلط ځای پښه پرې کړل سي. عروه رضی الله تعالی عنه وویل دوی ته ضرورت نسته، دوی لرې کړي او دا زما امید دی چې د دوی پر ځای به مو زه په ذکر او تسبیح ویلو له دوی څخه فارغه کړم. عجبه خبره ده، جراحي عملیات د پښې پرې کېدل بې له نشه کولو کېږي. موږ او تاسې یو غاښ بې له نشې نسو کښلی، او عروه رضی الله تعالی عنه خپله پښه او هډوکې بې له نشې پرې کوي. خیر، جراح ورده مخه سو. اول یې په هغه خاصو چړو د پاړسوب تر ځای لوړ د پښې د غوښو په پرې کولو شروع وکړه، ځکه باید پښه له هغه ځای څخه پرېسي چې مرض نه وي ورسېدلی. او عروه رضی الله تعالی عنه د ځانه سره تحلیل وایي: لا اله الا الله والله اکبر. تاسې فکر وکړئ، انسان زخمی کیږي بلکې په چړو پرې کیږي، او دی چپه خوله او صبر کوونکی وي، او دغه وایي: لا اله الا الله والله اکبر. کله چې جراح ټولې غوښې پرې کړې او هډوکي ته ورسېدی، عروه رضی الله تعالی عنه چپه خوله دی، فقط تحلیل او تکبیر وایي، او د زخم څخه یې وینې رابهیږي. جراح اره ورته ونیول او د پښې پاته غوښې او هډوکي په اره سره اره کوي، خو عروه رضی الله تعالی عنه بیا هم په دغه وخت کې لا اله الا الله والله اکبر وایي. جراح په خپل اره کولو مشغول دی، او عروه رضی الله تعالی عنه د تحلیل او تکبیر په ویلو مشغول دی، تر څو چې د عروه رضی الله تعالی عنه پونډي پوره پرې سوه او وینې فواره غوندې راتویږي. اوس باید د وینو بهېدل ډېر ژر ودرول سي، او په هغه وختو کې د زیاتې وینې یا شدیدې وینې د درولو دپاره یوه طریقه موجوده وه، بله لار او چاره نه وه ورته معلومه. هغه دا چې غوړي به یې سره کړل، او دغه د وینو د بهېدلو ځای به یې په هغه سره کړو غوړو کې ایښاوه یا غوټکاوه. نو هغه سره کړو غوړو به اعصاب او شراین ټول وسوځل، د هغو خولې به بندې سوې او وینه به ودرېدل. اوس جراح په یوه دیګ کې سره کړي غوړي راوړل، او د عروه رضی الله تعالی عنه زخمي پښه یا د پونډۍ پاته حصه یې په دغه سره کړو غوړو کې د دې دپاره غوټه کړل چې د وینو بهېدل ودرېږي او زخم سره راټول سي. سبحان الله، تاسې ته معلومه ده چې درد درد دی او انسان انسان دی. په دغه وخت کې عروه رضی الله تعالی عنه په اوږده بېهوشي سره بېهوشه سو. طبیبانو یې علاج کاوه، او دی رضی الله تعالی عنه ټوله ورځ بېهوشه پروت و، چې دا د عروه رضی الله تعالی عنه په ژوند کې هغه یوازنۍ ورځ ده چې ده د خپلې ځوانۍ بیا د مرګ تر وخته د قرآن کریم هغه خپله معینه وظیفه چې څلورمه حصه د قرآن مجید وه ځینې پاته سوې ده. یا په بل عبارت، دغه بېهوشي د دې سبب سوه چې عروه رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ د قرآن مجید هغه خپله ورځنۍ وظیفه ونه ویل، او دا هغه یوازنۍ ورځ او اول وار دی چې د ده د ځوانۍ د شروع څخه دغه د ثواب کار ځینې پاته کیږي. کله چې عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د بېهوشۍ پر هوش راغلی، نو یې هغه خپله پریسه یې پښه راوغوښتل، پښه یې ورته راوړل او د په لاس کې سره اړول، او ویل یې: قسم په هغه ذات چې د شپې په تاریکیو کې به یې زه په تا سره د لمانځه د ادا کولو دپاره مساجدو ته بېولم، هغه خبر دی چې زه هیڅکله په تا سره حرامو ځایو ته نه یم تللی. او بیا یې د معن ابن اوس شاعر هغه بیتونه د ځانه سره وویل چې وایي: لعمرک ما اهویت کفی لریبت ولا حملتنی نحو فاحشه رجلی ولا قادنی سمعی ولا بصری لها ولا دلنی رأیی علیها ولا عقلی واعلم انی لم تصبنی مصیبه من الدهر الا قد اصابت فتا قبلی یعنی قسم دی ما خپل لاس د شک شي او د تهمت ځای ته نه دی غځولی او نه زما پښو زه د پحشا ځای ته وړی یا بیولی یم او نه زما غوږو او نه زما سترګو زه پحشا ته وروستلی یم او نه زما فکر او نه زما عقل ما ته د پحشا ښوونه کړې ده او زه پوهیږم چې ما ته د زمانې څخه کم نوی مصیبت نه دی رارسېدلی مگر هغه مصیبت را رسېدلی دی چې تر ما د مخه بل چا ته هم رسېدلی دی. د وخت پاچا ولید ابن عبدالملک ابن مروان ته دغه حالات چې د ده ګران او معززه میلمه ته په څو لږو ورځو کې ورپېښ سوه ډېر سخت او خواشینوونکي وه، چې یو یې ځوان زوی د لاسه ورکړی او بل یې پښه پرې سوه. نو یې د خپل میلمه د تعزیت او صبر کولو دپاره د هرې وسیلې څخه کار اخیستی، خو تقدیری داسې پیښه سوه چې د بني عبس د قبیلې یوه ډله و دار الخلافت ته د میلمنو پر قسم او د خلیفه د لیدلو دپاره راغله، چې په هغو کې یو ړوند سړی هم و. د وخت خلیفه د هغه سړي څخه د هغه د ړندېدلو سبب وپوښتی. سړي وویل: یا امیر المؤمنین، زما قصه ډیره عجیبه او غریبه قصه ده. هغه دا چې د بني عبس په ټوله قبیله کې داسې څوک نه و چې تر ما دې مال یا کورنۍ او اولاد ډیر وې. هم مالداره وم او هم مې ډیر اولادونه درلودل. یو وخت ما د خپله ټوله ماله او خپلې ټولې کورنۍ سره په هغه شیله کې واړول چې زما د قوم کورونه هلته وه، خو پر دغه شیله د اوبو داسې سیل راغلی چې موږ یې هیڅکله مثل نه و لیدلی. سیل زما ټوله مال، زما کورنۍ او زما اولادونه یوړل. ما ته یې بېله یوه اوښه او بېله یوه کوچني اولاده چې تازه زیږېدلی و بل څه نه راپرېښول. زما دغه اوښ یاغي و او راڅخه وځغستل. ما هغه ماشوم پر مځکه پرېښاوه او په اوښ پسې مې وځغستل. څه لا نه وم تللی چې د ماشوم چیغې مې واورېدې. چې ورته ومې کتل، د ماشوم سر د شرموش په خوله کې و او ماشوم یې خوړی. ما د ماشوم پر طرف ور وځغستل، خو دغه کوشش مې بې پایدې و، ځکه شرموش هغه خوړلی او وژلی و او هغه پاته یې له ځانه سره یوړی. بیرته مې په اوښ پسې ور وځغستل، خو چې زه ورنږدې سوم اوښ په داسې لغته پر مخ ووهلم چې تنده یې رامات کړی او په سترګو ړوند سوم. نو زه په یوه شپه کې بې کورنیه، بې اولاده، بې ماله او بې سترګو سوم. ولید ابن عبدالملک خپل نوکر ته وویل: دغه سړی عروه ابن زبیر ته ورولی چې دی دغه خپله قصه و هغه ته بیان کړي او هغه پوسی چې په خلقو کې داسې څوک هم سته چې تر ده تکلیفونه او مصیبتونه ډیر دي. نو ورونو او خوندو، هر کله چې یو تکلیف در پیښ سي د عروه رضی الله تعالی عنه او د دغه سړي قصه در په یادوي. او دا هم باید درته معلومه وي چې دغه تکلیف تر تا د مخه نورو انسانانو ته هم پیښ سوی دی. ته هغه اول انسان نه یې چې په دغه درد او رنځ، مشکل او تکلیف اخته کیږي. کله چې پس له څه مودې عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه پر یوه بوده مدینې منورې ته راوړل سو او خپل کور ته یې ورننه ایستی، معلومه خبره ده چې د کورنۍ ټول کسان د دغه حال په لیدلو سره چې د عروه رضی الله تعالی عنه پښه پرېده ډېر وارخطا او غمجن سوه. خو عروه رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې ډېرې شایسته جملې وویلې او د خپلې کورنۍ پر غړو یې ږغ کړل: پام کوئ چې پر دغه حال زما په لیدلو وارخطا نه سي او دغه حال لوی مصیبت ونه بولی. الله جل جلاله په څلورو زامنو احسان را باندې کړی و او بیا یې یو راڅخه واخیستی، درې را پرېښول. د جل جلاله لره دې حمد وي. الله جل جلاله څلور اندامونه را کړی و او بیا یې یو اندام راڅخه واخیستی او درې را پرېښول. د جل جلاله لره دې حمد وي. په الله سره قسم چې الله جل جلاله لږ راڅخه واخیستل او ډېر یې را پرېښول. که یې یو وار په ناروغي اخته کړی یم، خو ډېر ځله صحت او عافیت را کړی دي. کله چې د مدینې منورې خلق د دوی د امام او عالم عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په را رسېدلو خبر سوه، نو له هره طرفه د غم شریکۍ او د زوی د فاتحې دپاره د ده کور ته ورتله، او هر چا دوې درې داسې خبرې ورته کولې چې د عروه رضی الله تعالی عنه درد او غم په سپک سي. خو عروه رضی الله تعالی عنه وایي هیچا د تعزیه او غم شریکۍ داسې خبرې نه دي راته کړې چې د ابراهیم ابن محمد ابن طلحه رضی الله تعالی عنهم تر خبرو دي ښې خبرې او ښه الفاظ وي. ځکه ابراهیم ورته وویل زیری درکوم یا ابا عبدالله. خلق په تعجب کې سوه، ځکه ټول خلق ورته وایي الله جل جلاله دې ښه بدله درکړي، الله جل جلاله دې ښه در سره وکړي، الله جل جلاله دې په دغه مصیبت کې ستا کومک وکړي. خو ابراهیم ابن محمد ابن طلحه ورته وایي زیری درکوم یا ابا عبدالله چې ستا د اندامو څخه یو اندام او ستا د زامونو څخه یو زوی تر تا د مخه جنت ته ولاړل، او دغه نور به هم انشاء الله تعالی په هغو پسې ورځي، او الله جل جلاله ستا له جسمه څخه هغه څه موږ ته راپرېښول چې موږ و هغه ته اړ او محتاج یو، او هغه ته ضرورت لرو چې هغه ستا علم ستا فقه ستا پوهه او عقل دی. الله جل جلاله دی ستا په دغو شیانو سره تا او موږ ته نفع او فایده را ورسوي. الله جل جلاله تا ته د ښې بدلې درکولو مالک او ستا سره د ښه حساب کولو ضامن دی. عروه رضی الله تعالی عنه په دغه زیر سره خوشحاله سو، ځکه دا ډېر شایسته له امیده ډکې او خوشحالوونکې جملې وې. نو ورونو، هر څوک چې یوه غمجن او مصیبت رسېدلي چا ته ورځي باید دغسې جملې ورته ووایي چې غم پر سپک سي. دا هغه ادب دی چې د غمجنو خلقو سره کیږي. څوک باید غمجن انسان ته هغه لوی لوی مصیبتونه ور په یاد کړي او هغه نعمتونه ور یاد کړي چې دغه اوس په هغه نعمتو کې ژوند کوي. د دغې قصې تر اورېدلو وروسته غواړم چې ستا اورېدونکي سره ستا د غم او پریشانۍ په باره کې ستا د اطمینان دپاره څه خبرې وکم. وروره او خورې، ستا د غم سبب به څه شي وي؟ که ستا د غم سبب مرض وي، دا ستا دپاره خیر دی او د مرض آخر شفا ده. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه حج شریف کې چې امام بخاری روایتوي فرمایي من یرید الله به خیرا یصب منه، یعنی الله جل جلاله چې د یو چا دپاره د خیر اراده وفرمایي مریض کړي، او الله جل جلاله فرمایي واذا مرضت فهو يشفين، يعني کله چې مریض سم پس همدغه الله جل جلاله شفا راکوي. په هغه حج شریف کې چې ابن شیبه یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي يود اهل البلاء يوم القيامه ان اجسادهم كانت في الدنيا تقرض بالمقاريض، یعنی د آفتو او مصیبتو خلق به د قیامت په ورځ دا خوښه لري چې په دنیا کې بدنونه په غچی غچی کېدلی. دا د هغه ډیر اجر او ثواب په سبب چې دوی ته په آخرت کې ورکول کیږي. دوی به وایي چې کشکې مو په دنیا کې غوښي په غچی راڅخه غچی کېدلی او نن ورځ مو دغه اجر او درجې په نصیب سوي وای. همدارنګه په هغه حج شریف کې چې امام بیهقي د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي يود اهل العافیه يوم القيامه ان جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب اهل البلاء، یعنی د صحت او عافیت خلق به د قیامت په ورځ دا خوښه لري چې په دنیا کې د دوی پوستونه په هغه چیغه چې کیدلی دغه د دنیا زحمت او تکلیف په هغه سبب خوښ لري او دوی به یې غواړي چې دوی د مریضانو او ناروغانو اجر او ثوابونه وویني. یعنی د قیامت په ورځ ناروغانو ته دونه اجر او ثوابونه ورکول کیږي چې جوړ او د صحت خاوندان به په هغه ورځ دا خوښه لري چې په دنیا کې د دوی د بدن پوستونه په غچه سره غچه سوي وای. مجاهد رحمه الله وای د ناروغه په ناروغي کې د ده هر څه د ده په نیکیو کې لیکل کیږي، حتی هغه د ده زګیروی. په هغه حدیث شریف کې چې ابن شیبه یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کله چې الله جل جلاله یو مسلمان د ده په جسد کې په یو مصیبت مبتلا کړي نو ملایکو ته وفرمایي د ده هغه ښه عمل کم چې ده د صحت په وخت کې کاوه هغه ورته لیکي. یعنی کم ښه عملونه چې دغه ناروغه د خپل صحت او جوړتیا په وخت کې کول او اوس د ناروغۍ په سبب ځینې پاتې دي هغه پوره ورته لیکي. بیا نو که دغه ناروغه جوړ سو د ګناهو څخه یې پریمینځي پاک یې کړي او که یې په دغه ناروغۍ کې د ده روح قبض کړي نو ګناهونه یې ور وبخشي او پر ورحمیږي. وروره او خورې، که ستا د غم سبب یوه ګناه وي چې ستا څخه پیښه سوې ده نو ته ستا د هغه رب عز وجل چې تر تا او ستا تر مور او پلار پر تا مهربانه دی په هغه قول کې فکر وکه چې فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني إيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم دوی تووای چې الله جل جلاله فرمای إيه زما مؤمنو بندگانو إيه هغو کسانو چې د ډیرو ګناهو په کولو سره یې پر خپلو ځانو اسراف کړی دی د الله جل جلاله لرحمت منا امید کیږي، بشک چې الله جل جلاله ټول گناهونه بخشي، بشک چې دغه الله جل جلاله شبخشون کی د گناهو دی او ډیر رحم کون کی دی. وروره او خورې، کستا د غم سبب ظلم وي چې د حکومت یا بل چا له طرفه درسره کیږي، یا ستا د میړه، یا ستا د خواښې او خسر یا نور اقرباو له طرفه پر تا سوی وي یا در سره کیږي، الله جل جلاله ستا سره د نصرت وعده کړې ده او د هغه چا سره چې پر تا یې ظلم کړی دی د ذلت او خارېدلو وعده کړې ده. او د سورة آل عمران په 55 نمبر آیات کې فرمایي والله لا يحب الظالمين، یعنی الله جل جلاله ظالمان نه خوښوي، ظالمان په سزا رسوي، د خپل عمل سزا ورکوي. په هغه حدیث شریف کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د خپل رب عز وجل څخه روایتوي چې دغه حدیث ته حدیث قدسی ویل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الله جل جلاله د مظلوم، یعنی د هغه چا چې ظلم ورسره سوی وي یا ظلم ورسره کیږي، دعا یا شرا پر اوریت سربیره پورته کوي او د آسمان دروازې ورته خلاصوي او رب عز وجل وفرمایي وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، یعنی زما دي زما په عزت زما په جلال قسم وي چې زه به ستا نصرت وکم، زه به تا کامیابه کم که څه هم پس له څه وخته څخه وي. بیا هم الله جل جلاله د سورة المجادله په اول نمبر آیات کې فرمایي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. يعني په تحقیق الله جل جلاله د هغې ښځې خبره واورېدل چې تاسو د خپل خاوند په باره کې سوال او جواب کاوه او الله جل جلاله ته شکایت کاوه او الله جل جلاله ستاسو سوال او جواب اوریدی. بېشکه چې الله جل جلاله ښه اوریدونکی او ښه کتونکی دی. د دغه آیات شریف د نازیدلو سبب یوه قصه ده چې هغه داسې وه. تر اسلام د مخه یا د جاهلیت په وختو کې که به چا خپلې ښځې ته وویل چې ته مې مور یې، نو دغه خبره داسې بلل کېده چې دغه ښځه پر دغه سړي د ده د ژوند تر آخره حرامه او طلاقه ده. هلته یا تر اسلام د مخه هیڅ داسې حکم نه و چې دغه ښځه دې دغه سړي ته حلاله سي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې داسې پیښه شوه چې یوه صحابي چې نوم یې اوس ابن صامت رضی الله تعالی عنه خپلې ښځې ته چې خوله بنت حکیم یا بنت ثعلبه رضی الله تعالی عنها نومېدل، هم له دغه قسمه یوه جمله وویل. هغه ښځه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او دغه قصه یې ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې د الله جل جلاله له طرفه د دغه وینا یا خبرې په باره کې ما ته کوم خاص حکم نه دی راغلی، خو زه ګمان کوم چې ته به پر هغه باندې حرامه سوې یې او تر دې وروسته تاسې ګډ ژوند نسی سره کولی. ښځې په بغارو او چغارو شروع وکړه او ویل به یې چې ودان کور مې وران سو، لطفا فتا واړوه.